خپل هیواد د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم او وروستي پړاو کې ګډون وکړي. په فرانسه کې د نننیو ټاکنو پایله به له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې د اړیکو پر راتلونکي او له روسیې سره د فرانسې او اروپایي اتحادیې پر اړیکو مهم اغیز ولري. د دغو انتخاباتو په اړه مې په پاریس کې له میشت افغان صاحب نظر ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې نظر سنجي یا نظر پښتني څه شي چې کوم کاندید وړاندې دی.
که څه هم په وروستي وختو کې د ښاغلي ترامپ د ولسمشر کېدو یا په انګلستان کې د بریکسیت موضوع دا وښودله چې د رایو د سنجش موسې کله کله تېر وځي، خو له دې سره سره په فرانسه کې داسې اټکل کېدلی شي چې ښاغلی ماکرون به د فرانسې راتلونکی ولسمشر وي.
بله، ځینې وایي چې د انتخابات به دا انتخابات په اروپایي اتحادیې اغیز ولري او دغه راز د روسیې سره د فرانسې په اړیکو په اروپایي اتحادیې اغیز څه کېدای شي؟ که کوم کاندید بریالی شي نو په اروپایي اتحادیې اغیز زیات دی.
ښاغلی ماکرون ولسمشر شي، د اروپایي ټولنې سره د فرانسې په اړیکو کوم مهم بدلون راځي، مګر برعکس که چېرته میرمن لوپن د فرانسې ولسمشر شي، دا غواړي چې د اروپایي ټولنې نه که ونه وسي لا اقل سر له نوې داسې خبرې اترې ورسره پیل کړي چې د اوسنیو اکثرو موادو سره مخالفت لري او تغییر پکې غواړي. نو زه فکر کوم دا به ډېر یو لوی بدلون وي، حتی د دې ویره شته چې فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووسي.
بله،
او که فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووسي، اروپایي ټولنه ډېره زیاته کمزوري کېږي.
نو له دې معلومیږي چې میرمن لوپن نه یوازې په دې برخه کې بلکې د مهاجرو او مسلمانانو په برخه کې هم نسبتا سخت دریځونه لري. همداسې ده،
میرمن لوپن همیشه خپل انتخاباتي مبارزه کې د مسلمانانو په برخه کې خو مستقیمه نه، مګر داسې د ژبې لاندې ډېر شدید مخالفت ښودلی وي. د مهاجرین ترڅ څخه ډېره سخته مخالفه ده او فکر کوم چې د مخه یې ونیسي.
په فرانسه کې مش د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردګ چې د فرانسې د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
چیرنی شي چې د افغانستان د طبي زیرمو د غیر قانوني استلو اواید د افغان حکومت په پرتله تر ډیره د وسلوالو مخالفانو او نورو وسلوالو ډلو مالی حسابونو ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې د هیواد د قانونو د استخراج له پلانونو مخکې باید د امنیت د ټینګښت لپاره اخیستمن پلان عملی شي. د افغانستان پر طبي زیرمو د څار کورنی او نړیوال ګروپونو وای تر دې چې د دې قانونو ګټه د تروریستي او خپل سر وسلوالو لاستورزي شداد چې هیڅ کار پرې ونه شي. احمد تکل په و تفصیلی تحقیقی راپور که دی موضوع تا کتنه کرده.
در افغانستان در اساسی قانون در لمری فصل په نهم آمده که راغلی چه قانون او نور طبیعی زیرمی او لرغونی آثار در دولت ملکیتونه دی او ساتنه او اداره در قانون لمخ تنظیمی گی. خدا اوز حتی چارواکی هم نردوی چه در هواد در دیرو طبیعی زیرم و آواید در دولت در خزانه پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمایزو زورواکو جیبونو تلویگی، ځکه د دولتی واکمنی د ساحل کمیدو سره پر قانونو او طبیعي زیرمو د دولت کنټرول هم محدود شوی دی. د دې غیر قانوني ډلو حسابونو ته د افغانستان د طبیعي زیرمو د عوایدو ورتک له یوې خوا د عامو افغانانو شتمني زورواکو ته په لاس ورکوي او خلک نور هم بېوزلي کوي، او له بلې خوا نه یوازې د هغه دولت د حاکمیت ساحه لا محدودوي چې د تېرې یوې نیمې لسیزې بې ثباتۍ او جګړو له کبله کمزوری شوی، بلکې دا وسلوالې ډلې نورې پیاوړي کوي او د نورو جګړو لپاره ځواک ورکوي. د نړیوال شاهد یا ګلوبل ویټنس غیر حکومتي ټولنه چې په لندن او واشنگتن کې مرکزونه لري، په نړۍ کې د طبي زیرمو له استخراج سره د جګړې، بېوزلۍ او فساد د اړیکو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي. د ټولنې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا د طبیعي زیرمو د استلو په اړه هم څېړنې کړي. د دې ټولنې د افغانستان د برخې مسؤل سټیفن کارتر وایي د قانونو د غیر قانوني استلو له درکه میلیونونه ډالر د افغانستان د خلکو له لاسه وځي.
The exact scale of the losses is hard to say, but it's really substantial.
د زایستو پیسو اټکل سخت کار دی، خو حقیقت دا دی چې د پام وړ دی. مثلا په بدخشان کې زموږ مفصلو څیړنو وشو چې حکومت خورا زیاتې پیسې له لاسه ورکړي، که څه هم موږ یې دقیق اندازه نسو شولی. خو روښانه خبره ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان خلکو د اداري فساد، د ظرفیتونو د کمښت او څار د نشتوالي له کبله لسګونه میلیونه ډالره له لاسه ورکړي دي.
بدخشان د طبیعي زیرمو زیاتې سرچینې لري. لاجورد، بیروج او نورې قیمتي ډبرې او همداراز سره زر هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندنو په ترڅ کې ایستل کیږي. د بدخشان ولایت چارواکي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د قیمتي ډبرو د ایستلو راپورونه تاییدوي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالملک شریف او امام په نوم جهادي قمندانان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د مرکز فیض آباد په 200 کیلومتره کې د یومګان او جرم د ناامنه ولسوالیو ترمنځ په کران او منجان کې د وسلوالو طالبانو په مرسته د لاجواردو کان باسي. د ښاغلي بیدار په وینا طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډېرې طبیعي زیرمې لري. نوموړی وایي د ملي امنیت شورا له مکتوب سره سره چې د بشپړ امنیت د ټینګښت تر وخته د قانونو پر ایستلو د بندي سپارښتنه کوي، بیا هم په ځینو هغو سیمو کې چې دولتي حاکمیت کمزوری دی او یا د طالبانو په ولکه کې دي د قیمتي ډبرو قانونه او سره زر په غیر قانوني ډول ایستل کیږي. نوموړی زیاتوي مافیایي کړۍ په لوی لاس د بدخشان ځینې سیمې ناامنه کوي څو قانون او باسي.
د دې نه په استفاده علاوه نه دینه چې دا محلي قمندانان په اصطلاح چاپ سل پیسېدار سل مطرح سل ډېرې اصلي وخت دې معدن نه د دفاع په خاطر طالبان هم د دې نه بهرمن سل په غیر مستقیم ډول سي په مستقیم ډول په وی باندې فشار راوړی چې محلي تاجرانو نه د اوشو زکات په نوم باندې او قلم کې قاچاق انتقالي دي په لارو کې ورته ولاړ دي، هغوی نه هم پیسې اخلي.
خو د بدخشان مرستیال ولی ښاغلی بیدار د وسلوالو مخالفینو ځپل د حکومت لومړیتوب ګڼي او وایي حکومت به د ملي شتمنیو غله د وسلوالو طالبانو له ماتولو وروسته وځپي. بدخشان یوازینی ولایت نه دی په غیر قانوني ډول د طبي زیرمو د ایستلو بهیر، حتی په ځینو هغو ولایتونو کې چې دولتي واکمني پکې ډیره کمزورې نه ده هم روان دی. د ننګرهار والی وایي چې د دې ولایت په ځینو ناامنه سیمو کې د تلک یا شوکانو او د نورو قیمتي ډبرو قانونه او همداراز د ډبرو د سکرو زیرمې په غیر قانوني ډول د وسلوالو مخالفینو او زورواکو لخوا په ګډه ایستل کیږي. ګلاب منګل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې قانونه د وسلوالو مخالفینو د نامشروع عوایدو یوه مهمه سرچینه ده او بیلابیلې وسلوالې ډلې د دې عوایدو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي.
ځینې اشخاص افراد چې هلته قوت لري یا وسلوالې ډلې دي چې هغه په طالبانو پورې مربوط یا نورې ډلې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ځینې نورې ډلې هم تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالې دي، د داعش د ډلو په شمول. څونه ګټې مشترکې دي، په مشترکو ګټو باندې دي، یو ځای کار کوي، یو بل ته زمینه برابروي، د مخدره موادو د شرطراشو ترڅنګ د معدنونو په استخراج کې یو ځای کار کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت که څه هم له غیر قانوني لارو د قانونو پر ایستلو اندېښنه کوي، خو وایي د عواید هومره نه دي چې وسلوال مخالفینې د جګړو پر مصارفو ولګوي. د دې وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادۍ راډیو ته وویل د قانونو د غیر قانوني کیندنو عواید یوه لاسته نه ځي.
کله چې موږ یو کان ارزیابي کو او د هغه مالي اقتصادي اړخ ته وګورو، د هغه اقتصادي تخنیکي ارزیابي ته وګورو او د غیر قانوني فعالیت ته وګورو، نو اصلا د قابل د پرتله نه ده چې دوی به وشي کولای په دغه کچه عاید ترلاسه کړي چې هغوی ته یو غټ عایداتي سرچینه وګرځي، تر دې بریده چې خپل قوت تر دې حده لوړ کړي تر څو د حکومت سره په موازاتو کې قرار ولري.
اوس په افغان حکومت او نړیوالو څارونکو کې دا نظریه په پیاوړي کېدو ده چې خداده د افغانستان طبیعي زیرمې د بشپړ امنیت تر وخته تر ځمکې لاندې خوندي پاتې وي، تر دې چې ګټه یې ناولو لاسونو او جګړه مارو قمندانانو ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته د سفرونو له لړۍ وروسته چې هیواد ته راستون شو په غیر مستقیم ډول دا موضوع یاده کړه. ښاغلی غنی چې د راپورونو له مخې د دې سفر په ترڅ کې د یادو شویو هیوادونو له چارواکو سره د قانونو په سکتور کې د پانګونو په اړه هم خبرې کړې وې، د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې قانون ناڅاپي شتمنۍ راوړي او د ناڅاپي شتمنیو اداره د فساد له کبله ستونزمنوي.
چرا از مادن شروع نکردیم؟ از خاطر که مادن مثل یک ثروت آنیست که اگر نهادهای قوی نداشته باشین ایواز از که فساد از بین بره فساد زیاد میکن. مادن ما باید به صورت تدریجی و پایدار انکشاف بدیم. ایران رو ببینین، تجربه اول اندونزیا رو ببینین، تجربه ونزوئلا رو ببینین، ده ها مملکت دیگره در ابتدا که دفعتن ثروتمند شدن پول مدیریت کردن کار بسیار مشکل است.
ولسمشر غنی وویل چې پاکستان د افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو څخه د کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کوي، ځکه چې دا تیږې هلته پالش کیږي، تنظیمیږي او له هغه ځایه صادریږي. ښاغلی غنی د قانونو د استخراج د پلانونو له عملي کولو مخکې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو څلور کلن پلان د طرحې یادونه وکړه. چارواکي وایي د دې پلان طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې او کار پرې روان دی. د ګلوبل ویټنس ټولنې د افغانستان د برخې مسؤول ښاغلی کارتر د دې ځنډ هرکلی کوي.
د زیاتو قانونو استخراج ګټه نه راوړي، بلکې یوازې د وسلولو ډلو او فاسدو عناصرو عواید زیاتوي. نو موږ په رښتیا په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی څیړنه ستایو. دا بالکل پر ځای پریکړه ده چې لومړی باید یو بنسټ جوړ سي. له دې قانونو د ګټه اخیستو لپاره د امکان تر حده د ډیرو پروژو عملي کول غوره نه دي، بلکې لومړی باید د شی حکومتولۍ او شتار ظرفیت رامنځته سي.
ګلوبل ویتنس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې یوازې په بدخشان ولایت کې طالبان او د داعش په ګډون نورې تروریستي ډلې د لاجورد د قانونو د غیر قانوني استلو له درکه په کال کې تر شل میلیون ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. همداراز په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې شبکې په یو راپور کې ویلي چې د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د شوکانی یا تلک د استلو له درکه په کال کې شپږ څلوېښت میلیون ډالر د حکومت له لاسه وځي. له هلمند ولایت څخه په اټکلي ډول د ورځې په 500 لاریو کې سلګونه ټنه مرمر او رخام تیګه او همداراز د پروان یشم او د کابل یاقوت پرته له کومې ستونزې پاکستان ته قاچاق کیږي، او له لوګر او خوست څخه کرومایټ په څرګنده په ټرکونو کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته وړل کیږي. ویل کیږي چې د کرومایټ د قاچاقو زیاته ګټه حقاني شبکه اخلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د خپلو ټولو قانونو د قانوني استخراج له درکه په 2015 کال کې یوازې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړل. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو تحقیقي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د 1300 قانونو خام مواد د پروسس لپاره پاکستان ته وړل کیږي، او حقانی شبکه د قاچاقي کرومایټو د هرې لارې پر سر